السلام علیکم. مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2018 کال د اپریل 28 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات تیار کړی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، یو شمیر رپورټونه هم لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکارې ملیحا میرزاده نه خبرونه وو.
السلام علیکم. د ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. افغان چارواکي وای په بلخ کې په 209 شاهین کولی اردو په پرونی حمله کې 113 سرتیری وژل شوی دي. چارواکي وای په چترال کې د مذهب پر سپکاوي تورن تن د پولیسو سره په حراست کې دی او طبي معاینه کیږي. او د روس پوځ وای له شمالي کوریا سره نږدې په پوله د ځواکونو پلان شوي مشکونه روان دي او له کشالو سره تړاو نه لري. تفصیل: افغان چارواکي وای په بلخ کې پر 209 شاهین کولی اردو په پرونی حمله کې پلسګونو کسان وژل شوی دي. د یاد کولی اردو کمانډان مرستیال حساس شینواری نن مشال ویډیو تول په پرونی حمله کې د ملي اردو 113 سرتیری وژل شوی او 38 نور ټپیان دي. بلخو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن بلخ ته په سفر کې د 209 شاهین کولی اردو له لوړ پوړو چارواکو سره د تیرې ورځې د حمله په تړاو کتلې دي. دغه کولی اردو ویان عبدالقهار آرام په سیمه کې د مشال ویډیو خبریال ته ویلي چې ولسمشر غنی د 209 شاهین کولی اردو په پوځي روغتون کې د تیرې ورځې د ټپیانو پوښتنه کړې ده. تر دې وړاندې د جمهوري ریاست مرستیال ویان دوا خان مینپال مشال ویډیو ته ویلو چې پرونی حمله به په هر اړخیزه توګه وسیړل شي. په دهدادي ولسوالۍ کې د پرونی حملې ذمواري وسلوالو طالبانو قبوله کړې. د چترال چارواکي وای پرون په سیمه کې د جمعې د مونځ په وخت د مذهب سپکاوي باندې تورن تن چې د پیغمبرۍ داوی پس ور باندې کارجنو کسانو حمله وکړه اوس له پولیسو سره په حراست کې دي. د چترال ناظم مغفرت شاه نن مشال ویډیو ته ویل چې قسم په سیمه کې دفاع یو سلسلو سرویخ لګېدلی خو حالات تمامول په لور روان دي.
رو رو حالات ښه کېږي، د خدای په غت کرم وکړو. سپورس مین کیجوالټیز اونې شو او شه په خېګړه طرف روان دي. نو دا جلوسونه جلسې چې کوم دی چې کوم ځای کې وو هغه پوره من تور باندې دغه شو ختم شو.
نوموړي وویل د رشید الدین امیتن چې د مذهب سپکاوي باندې تورن دی او ویل کېږي چې ذهني ناروغي لري، ډاکټران یې طبي معاینه کوي. تر دې مخکې هم روانه میاشت عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکی مشال خان د کارېدلو کسانو لخوا په همدې تور په وهلو ټکولو وژل شو. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر پرون ویلي چې د بندو کړل شو شناختي کارډونو واپس خلاصولو کار به ډېر سر شروع شي. مرستیال سپیکر او د تړل شو شناختي کارډونو لپاره د پارلماني کمیټې مشر مرتضی جاوید عباسی پرون خبریالانو ته ویل چې د یادې کمیټې په سپارښتنو به عمل شروع شي او دا مسله به حل کړي شي. د اپریل په 12 د عوامي نېشنل ګوند د قومي اسمبلی او سینټ غړو د پارلمان ودانۍ مخې ته احتجاج وکړ او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پښتنو بند شناختي کارډونه دې زر تر زره خلاص کړي. په پاکستان کې 3,60,000 زیاتو کسانو شناختی کارډونه بند کړی شوی دي چې زیاتره پکې پښتانه دي. په بلوچستان کې د بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 378 کسان حکومت ته تسلیم شوي دي. دغو کسانو پرون په کوټه کې په دستوره کې چې پکې د صوبې وزیر اعلی او وزیرانو سربیره د پولیسو او پوسټ لوړ پوړي چارواکي موجود ول خپل وسله کې خو ده. په دغه موقع د بلوچستان حکومت ویان انور الحق کاکړ ویل چې تر اوسه د 1500 زیات وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي.
اور بہت سارے دوستوں کو کوئٹہ میں مرکز
دغه دوستانو د بلوچستان مرکزی شهر کوټ ته بیا په خاصه توګه د اسمبلی و تالار ته دراوستلو مخدا و چې ونړی ته دا پیغام ورکوسی پاکستان کې د آئین حکمرانی ده. دلته د دیموکراسي دور دی او شاریان تخپل هاینی حقوق تر لاسه دي.
نوموړي ویل چې پر اتلن کورزو کې به د مکران ډیویژن یو شمیر نور وسلوال هم وسله وغورځوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وای د هیواد نورو برخو پشان په غسیمه کې به د اپریل په 25 د سرشمیرنې دویم پړاو شروع شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال ریډیو ته ویل چې د سرشمیرنې لپاره ټول انتظامات مکمل کړل شوي دي او زیاته کړه
ان وقت کے قبائل پہ علاقوں کے تعداد چرے پسنس کے اندازہ تن اغشتل شوے دے زبا دے کے ریکویسٹ کو مد نارتھ وزیرستان خلق ہونا چ زیاد نہ زیاد خلق چے پکم زم آباد دی اگر سینسس پروزو کے خپل علاقوں تراشے
د سرشمیرنې دویم پړاو به د مئی 24 پورې وي. خبرونه د مشال ریډیو نوره. د روس په لری ختیس کې د پوزویان پرون ویلی چې له شمالي کوریا سره پر پوله د ځواکونو نقل او حمل د پلان شو تمرینونو برخه ده او په کوریایي ټاپو وزمه له زیاتېدونکو کشالو سره تړاو نه لري. وړاندې د کرملین ویان دیمتری پیشکوف د هغو ویډیوګانو په اړه لس ویلو ډډه وکړه چې ځایي میډیا او یوټیوب باندې خپاره شوي ول. په ویډیوګانو کې له شمالي کوریا سره نږدې په پرایموري سیمه کې په مالوډونکي ریلګاډي کې ټانکونه او میزایلونه ښودل شوي دي. ځایي میډیا د مقامي اوسیدونکو له خولې ویلي چې د شمالي کوریا او امریکا ترمنځ د ممکنه اټومي نښتو مل پسیمه د پریوتونکو منفی اثراتو په اړه اندېښنې لري. خو بیا د روس مشرقي بهي د پوزویان الکساندر ګوردیوف روسي میډیا ته ویلي دا پلان شوی مشکونه دي چې د اپریل 9 پورې به ختم شي. تمه کېږي د امریکا ایوان نمایندګانو استخباراتو کمیټې د 2018 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د مبینه لاسوهنې په اړه پلټنې پیل کړي. دا پلټنې روس ته لاغې وځنډې دي چې د یادې کمیټې مشر ډیوین نیونز له پلټنو ځان لرې کړو. یادې کمیټې پرون اعلان کړی چې د خطونو له لارې د بندو دروازو تر شا د اپریل 15 نیټې غونډې خواست کړي. په هغه غونډه کې د استخباراتو فیډرلي ادارې اف بی آی مشر ډیمس کومی او د ملي امنیت سلاکار مایک راجرز نه د ګډون خواست شوی دی. روس دغه تورونه ردوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس ویلي چې هیواد به له آسټرالیا سره د شبي هغه تړون درناوی کوي چې له مخې به په هغه هیواد کې میشت ایران او افغانستان په نغښتون کې کډوال قبلوي. په دغه معاهده مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ تنقید کړو. په سیدنی کې د اپریل په 2 د آسټرالیایي وزیر اعظم سره په ګډ خبري کانفرنس کې پینس ویل چې له دغه هیواد سره د ډېرې مهمې ملګرتیا په بنیاد د پخوانۍ موافقې درناوی کوي، خو د دې دا معنی نه ده چې د موافقې ستاینه کوي. پین زیاته کړه چې د دغو کډوالو به سخته څارنه کېږي. او وروستۍ خبر د سپورټس چې په هند کې د کرکټ شلووري سیالو یعنی آی پی ایل کې د رایزنګ پونه سپر جاینټ او سن رایزرز حیدرآباد ترمنځ لوبه روانه ده. دا وخت سن رایزرز ټیم بیټنګ کوي او تر دې دمه په 13 اوورونو کې 120 منډې جوړې کړې دي او درې لوبغاړي آوټ دي. په نننۍ لوبه کې په سن رایزرز لوبډله کې د افغانستان لوبغاړي رشید خان هم برخه اخیستې ده چې په دې وروستو لوبو کې ډېره ښه کارکردګي ښودلې ده. داود مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري مليحه میرزاده ناوریده. تاسو د مشال ریډیو خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. روان یو سات کې واوري د افغانستان په بلخ کې په پرونی حمله کې د وژل شو شمیره 133 ته رسیدلې ده. په چترال کې په یو تن د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی، خو د سیمې خلک وایي دغه یو لیونی وو.
او دا کس قطر کی تقریبا کافی وقت قطر کے تیر کڑے دی. جون 2016 کی ددی ذہنی توازن خراب کیے دو پوجہ دے قطر نہ واپس را لے گلے شروع.
شمالی وزیرستان کی چارواکی وئی پسیما کی دروان میاشتی پوپنگ وشتما د سشمیرنے عمل پہلی کی.
زبا دے کے ریکویسٹ کوم دا نارت وزیرستان خلقونا چھ زیاد نہ زیاد خلق چھ پا کم زیم آباد دی اگر دے سنسس پروزو کے خپل علاقو تراشے.
وفاقی حکومت وای د بلاکتل شو شناختی کارډونو مسله به ډیره زر هواره کړي. بلخوا د عوامي نیشنل ګوند مشران وای
او پرون خبر نه خدا کاری کی چې مخکې کوم اعلان شوی نه غندرو او څه دې بیم بسو ګیس بارو کیدا وسی دا خپل وادي نه پوره کوي او د خلکو سره زیاتې کوي.
او په افغانستان کې هم د ثوابي د مشال خان وجنا په کله کوټه کو غندل شوی دا.
دا چې ولیدل چې د مشال مړینې په دغه وطن کې دار ولایت ځوانان د روښانه فکر خاوندان دې ته وادار کړل چې راپورته شي دغه موضوع را برسېره.
د مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، په بلخ کې د 209 شاهین کول اردو کمانډانې وای چې پردی کول اردو د 13 ورځې په حمله کې 133 کسان وژل شوي دي. د راپورونو تر مخه د وسلوالو طالبانو په پرونی حمله کې د ملي اردو 46 سرتیري ټپیان شوي هم دي، خو ځینو بهرنیو رسنو بیا ویلي چې په دې پیښه کې له 130 ډیر کسان وژل شوي او 150 بیا نور ټپیان شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او په افغانستان کې د نیټو کمانډان دابرید غندلی او یو جنایت یې بللی دی. د دغې حملې ذمواري وسوالو طالبانو منلې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار سالم احمد صالح ناورو.
په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت قمندان وایي پر 209 شاهین قلو اردو پرونی حمله د وسلوالو طالبانو وحشي څیره څرګندوي. جنرال جان نیکلسن د جمعې ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل وسلوالو طالبانو په دې حمله کې هغه افغان سرتیری چې پر لمانځه ولاړ و او نور کسان چې په خوړنځي یا توامخانه کې و ووژل. جنرال جن نیکلسن ویلي د ناټو د قاتل ملاتړ ماموریت ټول غړي د وژنې او تعقیبه وړ اعمال غندي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو دغه عمومي قمندان افغانانو او افغان دفاعي دغه رز امنیتي ځواکونو ته ډاډ ورکړی چې نړیوال ځواکونه به تر څنګ وي. په همدې حال کې د امریکایي ځواکونو د مرکزي قمندې ویان ډګروال جان توماس وویل په دې حمله کې شاید تر 500 ډیر کسان وژل شوي وي. دویل د معلومات نه لري چې د حملې به د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه مستقیما اغیزمن کړي وي کنه، خو په نورو راپورونو کې د مرګ ژوبلې دغه ارقام تر دې زیات شول سوي دي. د پیښې یو عیني شاهد ابراهیم جان رویټرز اجانس ته وویل
ما خو
د دوو دریو چاودنو ژغونه واوریدل لکه راکټ چې وي. جګړه روانه وه، موږ ورڅخه راغلو. د بلخ د ولایتي شورا یو غړي زبیح الله کاکړ بیا د برید کوونکو شمیر لس تنه شوولی چې د ده په وینا دوی په ځان پورې منفجره مواد چولی او اته نور یې وروسته د افغان ځواکونو لخوا ووژل سول. ځینو نورو افغان مقاماتو بیا ویلي چې دوه برید کوونکي نیول سوي دي. په بلخ کې د پرونی برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. دا په وروستیو میاشتو کې پر یوه خوندي مرکز د وسلوالو دویمه حمله ده. د مارچ میاشتې په لومړیو کې بیا یوه ډله وسلوالو په کابل کې پر سردار محمد داود خان پوځي روغتون حمله کړې وه چې له کابله یې شاوخوا 500 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي وه. داعش ډلې د هغې حملې مسؤلیت منلی دی.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې په لور
په پاوکم 11 بجو،
پرګنې
په 12 نیمو بجو،
د نیمې نړۍ غږ
په پاوکم 1 بجا،
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا،
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
هارون بچا هنري غړې
په 2 نیمو بجو،
د مشال مرکا
په 3 نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو.
مشال ریډیو ته غوړیدونکو د خیبر پختونخوا په چترال کې په یو کس مذهب ته د سپکاوي په تور ابرید شوې چې د جغورلو د هسو په وخت سو پولیس سرتیری هم جوړل شوې دي. اني شاهدان وای رشید الدین نومي کس چې لیبنې د جمعې د لمانځه پر وخت جمعه ته ورننوتی او ځان یې پیغمبر اعلان کړی دی. پولیس چارواکي علي اکبر شاه وای پاریدونکو خلکو د رشید الدین وهل ټکول پیل کړ، خو وروسته بیا پولیسو هغه بچ کړ. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالم مناورو.
د خیبر پختونخوا د بر چترال لری پرتی سیمې ریچ په شاهي مسجد روډ سیمه کې یو تن مذهب ته د سپکاوي په تور پولیسو ته سپارل شوې دي. د یاد سیمې یو تن عیسا خان وای د مذهب په سپکاوي تورن کس لورور سره یې خبرې شوې او هغه وای چې ورور یې ذهني ناروغي درلوده. دا چې د پیغه څنګه را مخته شو په اړه عیسا خان وای
راشد الدین د نامه ده. رشید الدین او دا کس قطر کی تقریبا کافی وقت قطر کے تیر کڑے دی. جون 2016 کی ددی ذہنی توازن خراب کی دو پو وجہ دے قطر نہ واپس را لے گلے شوی دی. او دے 2016 نہ واخلے سٹل اس پوری دد کور والو دد خاص خیال نہ دی ساتلے سٹل دغه روز لکه دد کشر روم سرا دغه لکه موږ سره خبرې شیو دایسه چلو هغه وی چیرې ما دلته یو تعویز والو اغل راوستو او دې بار وته زما بیا اعظم بس دغه دوران کې دې تل دی او بس دا خبرې کړې دي او غیر سره خلق مشتعل شي دي او کافی مسله جوړ شي.
که څه هم عیسا خان وایي چې د یاد پیښې وروسته پرون ځای پر ځای جلسې جلسونه شوي او حالات تو قابو کول لپاره پولیس او نتی سرتیر ځای پر ځای شوي، خو د چترال ناظم او مغفرت شوای چې اوس حالات عادي شوي دي او بازارونه خلاص دي. خو د په خبره د فیاو سل څلور سلويخ لګیدلی او په غونډو جلسو او جلسونو بندیز دي.
حالات خکی گی تو خدا پا آغاز کرم ہو کو سپور سے مین کیجویلٹیز اونے شو تو شی پا خیگڑ طرف تروان دے نو دا جلو سنا جلسے چکم دے چکم دے کیو اگا پورا من طور بندی دا گو شو ختم شو.
مغفر شوائی اس دا مذہب پا سپکاوی تورن کس دا پولیس و پولقہ کی دے او ڈاکٹران یہ تیبی معاینہ کوی
دا روغ و ناروغ و فیصلہ چکم دے کنا جدے ڈاکٹر چکم دے جدے اگا کی منکل بورڈ بکینی
د چترال ناظم مغفره شوای د مذهب په سپکاوي تورن رشید الدین چې ذهني ناروغي لري د د پوج غورلو او حالاتو په قابو کولو کې د سیمې مذهبي علمانو غټ رول لوبولی.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په دې اړه راځو یو بل رپورت ته. په چترال کې په مبینه توګه د مذهب د سپکاوي تورن د ځایي جماعت یو امام د بلبګرو نه بچ کړی، پولیسو ته یې د قانوني کاروایي لپاره حواله کړ. بلخوا د بشري حقوقو لپاره کارکونکي، قانون پوهان او دینی مشران د جماعت د امام دا ګام استایي وایي چې باید په دې اړه پوره پلټنې وشي. بلخوا اوریدونکو په روانه میاشت کې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون یو زده کوونکی مشال خان هم د مذهب د سپکاوي په تور بلوګر زده کوونکو اوواجو چې د پلټنو وروسته پولیسو دا په ډاګه کړه په هغه دغه تور په دروغه لګول شوی وو. د هغه د وژنې په تړاو یې یو شمېر کسان هم نیولې دي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډلې په خیبر پښتونخوا کې د صوبایي اسمبلی غړی مفتي سید جانان مشال لیړو ته وویل چې پرون په چترال کې رامنځته شوې پیښه کې چې د جماعت امام کم کردار لوبول لري، هغه بالکل د اسلام مذهب او د پاکستان د قانون مطابق دی او عام ولس له نه مذهب او نه قانون دا اجازه ورکوي چې قانون په لاس کې واخلي او په خپل چاته سزا ورکړي.
کوم خلک د مذهب او د پیغمبر اسلام ګستخی کوي، هغه خلکو ته د خلکو په ځای باندې د ملک قانون ته دا په کور دي چې دغه خلکو بریښت وکړي او دغه خبرو تدارک وکړي. شریعت دا موږ اجازه نه کوي. دی یو انسان قتلول دا د ټول مخلوق قتلول دي، داسې نه دي پکار.
بلخوا بشري حقوقو او د خیر خیګړې کارکونکو د مدني ټولنې یو غړی زرعلي افریدي مشال لیړو ته دغه پیښې په حق لوایي چې داسې پیښې د پاکستان حکومت او د قانون سخته کمزوري ښایي. دوی وایي ټول اولس او مذهبي مشران هم دغه شان عام اولس قانون په لاس کې د خستونه بچ کړي او مخنیوي یې وکړي، څنګه چې په چترال کې دغه امام کړی. په پېښور های کورټ کې کارکونکي وکیلا سنا گلزار وای چې د پاکستان د قانون تر مخه د مذهب یا د پیغمبر د سپکاوي سزا صرف او صرف حکومت ورکول شي او هغه هم د ثابتې دو ورستو.
پاکستان پینل کوډ چې کوم دی هغه کې 295B چې کوم سیکشن دی، نو په هغه کې د دې چې کله د حضور صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخیو کې ډایرکټلی یا انډایرکټلی هر قسمه نو هغه کې یو کم سزا موت دی، هغه دی او بیا چې کوم دی نو عمر کېد دی. خدا هر قسمه سزا نو هغه به سټیټ ورکوي، زموږ خلک هغه سزا نشي.
د پامل دا چې پرون د خیبر پښتونخوا په چترال کې یو جماعت کې رشید نومي کس په مبینه توګه د پیغمبرۍ دعوه کړې، ولې د هغه وروسته په جماعت کې او په کل کې موجود بلوګرو په هغه بریدونه وکړل، خو ولې د ځایي اولس په وینا هم د هغه جماعت امام دغه کس ته بلوګرو بچ کړو او پولیس ته حواله کړ دی. بلخوا د روانې میاشتې په 14 نیټه هم مردان عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوګرو لخوا یو زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې وژل شوی، ولې د پولیسو په وینا د مشال خان په ضد د مذهب د سپکاوي ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د پاکستان قومي اسمبلی مرستیال سپیکر ویلي دي چې بنکل شو شناختی کارډونو بیرته خلاصولو کار به ډیر زر شروع شي. نوموړي پرون خبریالانو ته وویل چې دا قومي مسله ده او ټول سیاسي ګوندونو په دې اړه خپلې سپارښتنې کمیټې ته وړاندې کړې دي. په دې وروستیو کې ملت پالو ګوندونو د بنکل شوو شناختی کارډونو په اړه احتجاجونه هم کړي وو. په دې اړه تفصیل د سراج ظهیر ناورو.
په اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر او د بلاک شناختی کارډونو د مسلې د حل لپاره د پارلیماني کمیټې مشر مرتضی جاوید عباسی رسنیو سره خبرې کې وویل چې د بلاک شناختی کارډونو مسله قومي مسله ده، ځکه چې په دې کې د سلور وانو صوبو د 3,60,000 نه زیات شناختی کارډونه بلاک کړل شوي دي. د نوموړي په وینا چې د روان کال په 5 جنوري د وزارت داخله لخوا د ده په مشرۍ کې پارلیماني کمیټې جوړه شوه چې ټولو سیاسي ګوندونو د شناختی کارډونو د بحالۍ لپاره خپل خپل سفارشات وړاندې کړل. نو اوس هیله ده چې د هغه سفارشاتو په رڼا کې به دا مسله زر تر زره هوار شي. د رستیو کې داوامي نشتل ګوند غړو د پارلیمان د ودانۍ مخې ته د بلاک شو شناختی کارډونو په معامله د نه خوړلو هړتال کړی وو. مشال ریډیو چې د یاد ګوند د پخواني سینیټر زید خان نه په دې حواله وپوښتل، نو هغه وایي
ما پرون ډیپټي سپیکر واورېدو، خبره داسې ده چې دې صرف د پښتنو شناختی کارډونه بلاک کوي، دا بک التال چو پدې مانو چې موږ ته دې دا سړی دا راکړه چې موږ دا کلاو او چې یو نیم لاکھ موږ فورن کلاو کلا او پرون خبر نه خدا کاری کې چې مخ کې کوم اعلان شوی نه غن دروغ او اوس پدې بیم بسو ګیس بارو کیدا وسی
مشال ریډیو چې پدې اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د قومي اسمبلی غړي عبدالقاهر ودان نو پختل نو دا هغه وینا وا
ډیپټی سپیکر سره پرون زه ملاو شم هغه ته وویل چې دا ز په یو هفته کې در څلور ورځې د مخه زه د دې نوټیفیکیشن کوم نوټیفیکیشن ته موږ انتظار یو نوټیفیکیشن ورځ دوی کې راشي نو دا به ډیر اسانی جوړ کړ د ولس پښتانه به پر روډ راوځي او په کار هم دي چې راوځي او دا سخت احتجاج وکړي چې هیڅ د پاکستان د هرې ادارې سره په کار کې یو تعاون مې یو پښتون هم نه وو پښتانه نېشنلټی چیلنج سویت
همداشان د جماعت اسلامي ګوند په قومي اسمبلی کې پارلماني مشر صاحبزاده طارق الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د پښتنو د شناختي کارډونو د خلاصولو لوست کړی او که پورې نه کړو نو پر ضد به یې احتجاج کوي
زه خوایم چې اصلي کې نور څه پاتې نه دي حکومت غواړي نو بس پکار ده چې دا کم کارډونه بلاک دي دا زر تر زره ریلیز شي او زر تر زره موږ دا غواړو چې دا خلک دې عذاب نه خلاص شي
د ذکر دا تیر کال 2018 کې د مئی په 28 نیټه د بلوچستان په نوش کې سیمه کې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور په یو امریکایي ډرون برید کې وجلې شوی وو چې ورسره د ولی محمد په نوم د پاکستان پاسپورت او شناختی کارت موجود وو د کومې روسي چې د پاکستان حکومت د شناختی کارتونو د تصدیق فیصله وکړه چې پکې یې یو شمېر شناختی کارتونه بلاک کړل او د ځینې پارلماني غړو په وینا چې په دې کې له 400,000 نه زیات د پښتنو شناختی کارتونه بلاک کړل شوي سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
اوریدونکو په بلوچستان کې تر 450 نه زیات فراریان حکومت ته تسلیم شوي دي او خپل وسلې هم حکومت ته سپارلې دي د دغه تعلق د بلابلو بلوچو وسلوالو ډلو سره دی صوبای حکومت د دې ګام هرکلی کړی دی په دې اړه تفصیل د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي
د بلوچستان اسمبلی په تالار کې 13 ورځې ودرانه دستور وسوه په دستور کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب سنا الله زیری کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض د پولیسو او سرحدي عسکرو مشرانو ترڅنګ د بلوچستان اسمبلی میرمن رایلا دورانی صوبای وزیرانو په ګډون فوجي او انتظامی چارواکو په ګڼ شمیر کې ګډون درلود پر دې مهال د بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره تړاو لرونکي 400 فراریانو د حکومت و مخ ته تسلیم شول او خپل وسله کښېښوده و د سوریته د حکومت بلوچستان ویاند انوار الله کاکړ ول چې تر اوسه د 1500 څخه زیات فراریان د حکومت و مخ ته تسلیم شوي دي
اور بہت سارے دوستوں کو کوئٹہ میں مرکز شہر میں اس اسمبلی ہال میں اور اس کے لان میں
د بلوچستان د حکومت ویاند انوار الله کاکړ وای چې دغه دوستانو د بلوچستان او مرکزی شهر کوټه بیا په خاصه توګه د اسمبلی و تالار ته دراوستلو مخدا و چې ونړی ته دا پیغام ورکول سي پاکستان کې د عین حکمرانی ده دلته د دیموکراسي دور دی او شاریان تخپل هاینی حقوق تر لاسه دي انور الله کاکړ زیاته کړه چې پراتونکو څو ورځو کې به د مکران ډیویژن نور فراریان هم خپل وسله وغورځوي و د سوریت تسلیم سیوی د بلوچ ریپبلیکن آرمی په خوانی ویان سرباز بلوچ وویل مې
2002
مې 55 د بلوچ ریپبلیکن آرمی تسلیم سیوی ویان او سمد اور سرباز بلوچ وای چې په کال 2002 کې د کومری لامل د لارې څخه چپ سوی او د بی آر ای په نوم پیوا وسلواله ډله کې شامل سوم د غلار مې په ډېر بوکټی کې د حکومت او امنیتی سرتیرو په ضد ترګری عملیات کول پر دې مهال کمانډر صدرن کمانډ لیفټیننټ جنرال عامر ریاض وویل چې ځینو قوتونو په بلوچستان کې د بی امنیتی رامنځته کولو هڅه کوله په هغه کې دوی پاتې راغلي او اوس هیواد ترقی او خوشحالي پر روان سوی دي دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ په دوري حکومت کې د فراریانو لخوا د تسلیمېدو او وسلای شولو لړۍ پیل شوې وه چې لا اوس هم دوام لري ایوب ترین مشال ریډیو کوټ
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولیزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري
د سولې پر لور
تا تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زو شمالي وزیرستان ته چیرته چې چارواکي وایي دغلته به د اپریل د میاشتې په 15مه نیټه د سرشمیرنې عمل پیل شي. دوی زیاتوي په دغه لړ کې ټول انتظامات هم سرته رسولي دي او لسته خواست کوي چې په سرشمیرنه کې برخه واخلي. تفصیل د سیمینا عمر دراز وزیر راکوي.
دا چارواکو په وینا قبایلی سیمو کې سرشمیرنه یا مردم شماری مهم د روانې میاشتې 15مه نیټې نه پیلوي چې د لړ کې شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه تعلیم څانګې او فوج تیاریانې مکمل کړي او بیلابیلو سیمو لپاره یې بیلابیل ټیمونه جوړ کړي. دوی وایي هڅه کړي چې د وزیرستان په ګوډ ګوډ کې څوک هم د سرشمیرنې نه پاتې نشي او د ولس ناخواست کړي چې د سرشمیرنې ټیمونو سره ملاتړ وکړي. شمالی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ کامران افریدی وائی
چه سمر سکولونا جوڑی گی، سمر روڈونا با جوڑی گی، سمر اسپتالونا با جوڑی گی، سمر نوکریانے با پیدا کی گی، اور نور دین علاوہ چه کم مرات پا علاقہ کے راضی ترقیاتی فنڈز چه کم علاقہ ترازی دا ٹولا پیسہ دارو مدار پا علاقے آبادی وانے منحصر بھی دین امق کے قبائل پا علاقوں کے تعداد چه دے پا سنسس کے اندازہ تن اغشتل شوے دے چه سنگم اغشتل شوے دے اگر تعداد دمر لگو چه فاٹا تا خپل ضرورت پا مطابق چه کم پیسے ملاوے دل پکارو اگر نمبر ڈیر لگے ملاوے دے زبا دے کے ریکویسٹ کوم دا نارتھ وزیرستان خلق ہونا چه زیاد نزیاد خلق چه پا کم زیم آباد دی آغا دی سنسس پروزو که خپل علاقو تراشه.
شمالی وزیرستان تعلیم سانگ مشر اول ایاز خان وای دا هر تحصیل لپاره دا سرکاری سکولونو استازانو ٹیمونا جوڑ کردی او تربیت یه شوه
پرین دا سپروائزر دا سٹیشنری چار شوی شوی دو انشاءاللہ میش مکمل انتظامات کردی دی ٹیچرز ٹریننگ شوائے دا سپروائزر جوڑ شوی دی اگر سپروائزر مطابق او لون دے ٹیمینا چار کی انشاءاللہ اول عزیز میرو کوشش وی چے ات سو کھم مردم شماری نہ پتے نشی دو میش تول خال کے تا درخواست آئے مردم شماری سے ذاتی دل چسپی اخلی اسوک دگا نہ پتے نشی.
شمالی وزیرستان سیاسی اتحاد مشران و اوزوانان و پوینا دا سرشمیرن یا مردم شماری نوڑان دے دوی هم کلی پا کلی گرزی او خلکو کې د سرشمیرنې په حواله د پوهې مهم چلوي چې خلک په دغه مهم کې پوره پوره برخه واخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو رازو یوې بلې موضوع ته د مشال خان د وجنې خلاف که یو خوا په خیبر پښتونخوا او د ملک په نورو برخو کې مظاهرې او لاریونونه وشول، نو بلې خوا ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې هم د هغه وجنه په سختو ټکو کې وغندل شوه. په ننګرهار کې هم یو شمېر فعالان راټول شوي وو او د مشال خان روح ته یې د قرآن کریم ختم ادا کړ او د هغه وجنه یې په سختو ټکو وغندله. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د اپریل په 13مه نیټه د خیبر پښتونخوا په مردان عبدالولی خان پوهنتون کې مشال خان په یو سارایي محکمه کې ووژل شو. د نوموړي وژنه د خیبر پښتونخوا نه علاوه په نورو پښتون میشتو سیمو او د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د هغه د فکر لارویان د ویر په ټغر کېنول. په ننګرهار کې هم یو شمېر فرهنګیان، مدني فعالان او ژورنالیستان د جمعې په ورځ د باچا خان بابا د مزار انګړ ته ورټول شول او د مشال خان روح ته یې د قرآن کریم ختم ادا کړ او د هغه وژنه یې په کلکو ټکو کې وغندله. په دغه غونډه کې د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم هم برخه اخیستې وه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
کومه ادعا او کوم تور چې په ده باندې و په هغه هېڅ ثابت شوی نه دی. د یو غلطې ارادې له مخې نه دغسې یو دهشتي عمل شوی دی، ځکه لروبر یو پښتون دی، یو افغان دی او یوه خاوره ده او یو کور دی. هر هغه څوک چې په دې کور کې جنگ ته لمن وایي او په کوزه پښتونخوا کې د پښتنو او د افغانانو د منځوړنې لپاره حرکتونه کوي دا موږ او په کلکو ټکو باندې غن.
لیکوال او مدني فعال ډاکټر اسدالله خالی زویل، مشال خان د باچا خان بابا د عدم تشدد د فلسفې لارویو خو په ډیر تشدد سره ووژل شو.
دغه ځوانان چې نن راغلي دغه یو پیغام به د ځان سره اخلي چې که بعد دې دا خبره کېږي نو نه تاسې بنی چې یو دوه ورځې ویر پیوشي او بیا خلاص شي. تاسې ولیدل چې د مشال مړینې په دغه وطن کې دار ولایت ځوانان د روښانه فکر خاوندان دې ته وادار کړل چې پورته شي او دغه موضوع رابرسېږي. موږ دلته لیکلي چې د شهید مشال خان لپاره د عدالت غوښتنې غږ دا باید تعقیب کړو، نور باید موږ داسې ارزانه ونه وژل شو.
لیکوال او مدني فعال انجینر راحت ګل زیرمل وویل، د مشال خان وژنه باید نور پښتانه راویښ کړي.
اسلام دین هیڅ یو فرته د اجازه نه ورکړي چې سړی محکمه دی جوړ کړي او د یو چا ژوند واخلي، ولو کاغه مسلمان وي، ولو کاغه کافر وي، ولو کاغه د هر مذهب وي. مشال خان همدغه سې دی وي سړی محکمې ښکار شوی دی. مونږ ختیځوال فرهنګیان او ټولنیز فعالان دغه عمل غندو. کلر دی کبر دی ټول یو پښتون دی. د پښتون بچی د نور په دغه سې مرګونو باندې نه وژل کیږي.
د ذکر وړ ده چې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د مشال خان په یاد غونډې جوړې شوې او د هغه وژنه یې په کلکو ټکو کې غندلې ده. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د مازیګر 15 بجې شپې دی لند خبرونه زموږ د همکاري ملیحه میرزاده ناورو.
په بلخ کې په 209 شاهین کالی اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژل شوي دي. د یاد کالی اردو قمندان مرستیال نن مشال ریډیو ته ویلي په پرونی حمله کې د ملي اردو 138 سرتیري وژل شوي او 48 نور ټپیان دي. بلخو افغان ولسمشر اشرف غنی د حمله پس نن دغه ولایت ته تللی او د ټپي شو پوښتنه کړې ده. وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد د بری ذمهواري قبوله کړې. د چترال چارواکي وایي پرون په سیمه کې د جمعې د لمونځ په وخت د مذهب پر سپکاوي تورن تن رشید الدین چې د پیغمبرۍ دعوې پس پر باندې کارجنو کسانو حمله وکړه، اوس پولیس سره په حراست کې دی او طبي معاینه کوي. د چترال ناظم نن مشال ریډیو ته ویل چې قسم پسې مکه دفاع او سلسلور سلويخ لګیدلې خو حالات د معمول په لور روان دي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیا سپیکر پرون ویلي چې د بندو کړل شو شناختي کارډونو واپس خلاصولو کار به ډېر ژر پیل شي. مرستیا سپیکر او د تړل شو شناختي کارډونو لپاره د پارلماني کمیټې مشر پرون خبریالانو ته ویل چې د یادې کمیټې په سپارښتنو به عمل شروع شي او مسله به حل کړل شي. په بلوچستان کې د بیلابیلو بلوچو وسلوالو ډلو سره تعلق لرونکي 408 کسان حکومت ته تسلیم شوي دي. دا کسانو پرون په کوټه کې په دستور کې چې پکې لوړ پوړي چارواکي موجود ول خپله وسله کېښوده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د هیواد نورو برخو په شان په غسیمه کې به د اپریل په 15 د سرشمیرنې دویم پړاو پیل شي. د روس په لرې ختیځ کې د پوز ویان پرون ویلي له شمالي کوریا سره په پوله د ځواکونو نقل و حمل د پلان شوو تمرینونو برخه ده او په کوریایي ټاپو وزمه له زیاتېدونکو کشالو سره تړاو نه لري. وړاندې د کرملین ویان د دیمیتری پیشکوف د هغو ویډیوګانو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه چې ځایي میډیا او یوټیوب باندې خپاره شوي ول. تمه کېږي د امریکا ایواني نمایندګانو استخباراتو کمیټې د 2016 کال ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس د مبینه لاسوهنه په اړه پلټنې پیل کړي. دا پلټنې روس لاغې وزنډې دي چې د دې کمیټې مشر له پلټنو ځان لري کړ. او په هند کې د کرکټ شلوري سیالو کې د رایزنګ پونه سپر جاینټ او سن رایزرز حیدرآباد ترمنځ یو روانه ده. سن رایزرز اول بیټنګ کړی او مقابل ټیم ته د 180 منډو هدف ورکړی دی.
او اوس هم رازو د کورنۍ او رسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه احمد الله بیانوي.
آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سپریم کورټ لخوا د پاناما کیس فیصله او راول ورستو داخله وزارت به ګډ تحقیقاتي ټیم جوړوي او د مقصد لپاره د عدالتي فیصلې نقل ترلاسه کیدو ورستو د متعلقه ادارو نه به نمونه غوښتل کیږي چې ورستو به د مشترکه تحقیقاتي ټیم اعلامیه جاری کولې شي. ورسپانه لیکي چې د سپریم کورټ فیصله ورستو د سیاسي بیانبازۍ لړۍ جاری ده او د پاکستان تحریک انصاف او د پیپلز ګوند مشران وایي چې وزیر اعظم نواز شریف د حکومت کولو اخلاق کی جواز بیللې دې نور لا استفا ورکول پکار دي. ورسپانه لیکي چې د بیانونو د لړۍ باراتلونکو څو وخت پورې جاری وي، خو سیاسي مشورولې ل پکار دي چې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د خپل تیاریانی شروع کړي او د اولس مسلو حل طرف ته د خپل توجه راوګرځوي. جنگ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې په پاکستان کې د توانایي په بحران قابو موندلو لپاره د خبره د حوصله وړ ده چې تاپی ګیس پایپ لاین منسوبه به دسمبر 2020 پورې مکمل کړي شي. ورسپانه لیکي چې تاپی ګیس پایپ لاین پروژه د ترکمانستان، افغانستان، پاکستان او هند ګډه منصوبه ده او په ترکمانستان کې په دې منصوبې د 2015 کال په دسمبر میاشت کې کار شروع کړی شوی دی. ورسپانه لیکي چې د تاپی منصوبې سره سره په ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبې هم کار روان دي او د دې دواړو پروژو مکملې دو سره به په پاکستان کې د توانایي په بحران تر ډیره حده قابو موندلی شي. مشرق ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پښتونخوا اسمبلی په وړاندې د احتجاجي مظاهرو لوجې اولس ته مشکلاتو سره مخ وي، صوبائی حکومت لا پکار دی چې یا خودی په انتظامی طریقې سره د جلسی جلوسونو مخه ونیسی او یا د اسمبلی ودانۍ له دې ځای منتقل کړي. ورسپاڼه لیکي چې صوبائی حکومت د اسمبلی نه بهر په مظاهرو بندیز لګولی و، خو سنجیدګۍ سره پرې عمل درآمد نه دی کړی. که انتظامیه د طاقت استعمال کول نه غواړي او مظاهرین بل کوم ځای کې احتجاج کولو لپاره تیار نه وي، نو د دې مسلې حل دا دی چې مفتی محمود فلای اوور جوړېدو نه وروسته د جیل سړک ایوې برخې په شمول د پول لاندې د مظاهرین خپل احتجاج کوي او حکومت د خپل ستونزو څخه خبروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. فارن افیئرز مجلې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف د کرپشن کیس فیصلې او په هیواد کې اداري فساد ته کتنه کړې ده. بلخوا د ور ویکلی مجلې بیا د مشال خان وژنې په تناظر کې په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قوانینو په اړه لیکنه کړې ده. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحه میرزاده ناورو.
فارن افیئرز مجله لیکي د زیارت په ورځ د پاکستان سپریم کورټ د وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف د کرپشن په کیس کې فیصله واوروله. مجله لیکي د هیواد تاریخ تک وکتل شي نو په داسې قسمه کیسونو کې چې پکې پر واکدارانو د کرپشن تورونه ول، د نوو انتخاباتو او یا د پوځي مداخلې له امله منتخب حکومتونه له واکه لرې شوي دي، نو ځکه نظر لرونکو هم د ورته نتیجو امکان څرګندولو. مجله لیکي کچري نواز شریف باندې جرم ثابت شوی وي نو ملاتړو یې احتجاج کولی شو او د ګډوډۍ له امله د پوځ مداخلت هم ممکن و چې داسې به جمهوریت ته نقصان رسېدلی و. اوس د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نوموړي د چوکۍ پرېښودو غوښتنه کوي. مجله لیکي د شفافیت نړیوالې ادارې په فهرست کې پاکستان د هغه هیواد په توګه شامل دی چې پکې زیات اداري فساد کیږي. په دغه هیواد کې چې غیر پوځي حکومت د کله نواک سنبال کړی دی، د بلیونونو روپو سکینډل مخې ته راغلی دی. مجله لیکي دې ته به کتل وي چې د روانې اونۍ عدالتي کاروایۍ نتیجه به آیا د پاکستان په سیاست کې د احتساب روایت قائمولو کې کردار الوبوي که څنګه. بلخوا د ورلد ویکلی مجله لیکي پاکستان له مسلمانانو هیوادونو یو هغه دی چې پکې د مذهب سپکاوي سزا ډیره سخته ده. په دغه هیواد کې د مذهب سپکاوي جرم دی چې سزا یې د جرمانې نه واخله تر مرګ ده. په پاکستان کې په دغه تور په لسګونه کسان د مرګ له سزا سره مخامخ دي. د مجلې په خبره فعالان وایي چې د مذهب سپکاوي قوانین د مذهبي اقلیتونو لپاره سختې پایلې لري چې ورله مخه له مشکلاتو سره مخامخ دي. د تنقید کوونکو په فکر د چارواکو د نه بخانې رویې په وروستو کلونو کې په ولس کې تشدد ته وده ورکړې ده چې قانون په خپل لاسونو کې اخلي. د بشري حقونو د سار نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي چې د عبدالولي خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان وژنه په هیواد کې د سیاسي او ټولنیز عدم برداشت نتیجه ده او حکومت باندې تور لګوي چې د تشدد او توپیر کوونکو خلاف د کاروایۍ د نه کېدو له امله خلک وژل کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د فرانس د ولسمشرۍ انتخابات په رانیستو کې دي، په پاریس کې د تیر زیارت ورځې حملې د دغو انتخاباتو د امن په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د فرانس ولس د نورو مسلو سره سره د خپل هیواد د امنیت په اړه هم زیاتې اندېښنې لري. د نړیوالو اجانسونو په حواله تفصیل زموږ د همکار سالم احمد سالی ناورو.
په پام کې ده د فرانسې په هغو قلمرونو کې چې د دغه هیواد له اصلي خاورې لرې پراته دي، رایه ورکوونکي د شنبې په ورځ یعنی د جمهوري ریاست تر انتخاباتو یوه ورځ مخکې خپلې رایې وکاروي. انتخاباتي مبارزې رسمن پای ته رسېدلې دي. وروستۍ خپره سوې نظر پوښتنه ښیي چې د دغو انتخاباتو د مخکښو کاندیدانو ترمنځ په فیصدۍ کې تفاوت لږ دی، خو دوه کاندیدان چې تر نورو زیات مخکښ ګڼل کیږي په می میاشت کې به د انتخاباتو دویم پړاو ته سره رقابت کوي. د فرانسې د قوانینو له مخې که په اول پړاو کې کوم کاندید 50% جمع یوه رایه ونه ګټي، دوه مخکښ کاندیدان به د انتخاباتو دویم پړاو ته ځي. زیاتې نظر پوښتنې ښیي چې ایمانویل ماکرون تر ښي اړخې افراطي رهبرې مارین لوپن لږ مخکې دی. په دریم کتار کې فرانسوا پیلون او ورپسې کیڼ اړخی ژین لوک ملانشن راځي. په پاریس کې د پنجشنبې ورځې حملې او په دغه هیواد کې بیکاری او نورو مسایلو پر انتخاباتو سیوری غوړولی دی. د پاریس اوسیدونکي ژان ماری د چین مرکزی ټلویزیون ته وویل
زه ډیر اندیشمن یم چې حکومت به څنګه وکړی شي مخ په ځوړ اقتصاد په پښو ودروي، زیاتېدونکې بیکاري به څنګه حلوي. په ځانګړي ډول په ځوانانو کې وزګارتیا دویمه ده چې زه د خوندیتوب او هویت په اړه اندیښنه لرم. زیات فرانسویان وخت نا وخت د خپل هویت په اړه پوښتنې کوي. فکر کوم دا مسئله له مهاجرت او پناهغوښتونکو سره ارتباط لري.
د جمهوری ریاست کاندیدا مارین لوپین غواړي فرانسا د یورو پولي واحد په حوزه کې شامل نه وي او له اروپایي ټولنې هم د فرانسې د وتلو لپاره د ټول پښتنې هوډ لري. په فرانسې کې په هرو 15 کلونو کې د جمهوری ریاست انتخابات کیږي. سږ کال دغو انتخاباتو ته 11 کسانو ځانونه کاندیدان کړي دي. په هغو نظر پښتنو کې چې د انتخاباتو تر لومړي پړاو کمپاین څو ورځې مخکې خپرې شوي، د څلورو مخکښو کاندیدانو ترمنځ 6% درجه توپیر شته.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې هیومن رائټس واچ ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو او ماشوموالي کې د جینکو د ودونو پر ضد یو شمیر پلانونه جوړ شوي دي خو تر اوسه عملي شوي نه دي. ادارې غوښتنه کړې ده چې باید نړیوالې مرستندوی ادارې افغانستان سره مالی مرستې د ښځو او نجونو د حقوقو د خوندي کولو سره وتړي. په دې اړه تفصیل د شاهین بنیری ناورو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې روانه ونه افغان حکومت په ماشوموالي کې د ودونو ختمولو لپاره یو قامی پلان اعلان کړ. دا یو ډیر مهم ګام دی ځکه چې په دا هیواد کې د جنکو درېمه برخه د 300 کالو عمر ته د رسیدو نه وړاندې واده شي. په ماشوموالي کې د جنکو ودونه د هغوی په ژوند بد اغیزه لري. د دغه لقبله هغوی د زده کړو نه بې برخې پاتې شي، صحت خراب شي او د غریبۍ او کورنۍ تشدد ښکار کیږي. هیومن رائټس واچ وایي په افغانستان کې د غریبۍ، روغتیا او تعلیم د محدودو فرصتونو، کورنۍ تشدد او ډیرو ماشومانو زیږولو لقبله د جنکو ژوند ته ورپی خطرونه نور هم پیچلي شوي دي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو د خوندي کولو په ماشوموالي کې د ودونو لمنځه وړلو لپاره بیلابیل پلانونه جوړ شوي دي خو له بده مرغه عملي شوي نه دي. په کال 2001 کې افغانستان د ښځو لپاره قامی کړنلار اعلان کړه. په 2009 کال کې د ښځو پر ضد د تشدد د مخنیوي قانون جوړ شو. په کال 2015 کې د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد عملي کولو پلان مخې ته راغی خو تر اوسه په دې کې په یو هم عمل نه دی شوی. هیومن رائټس واچ وړاندې وایي داسې نه ښکاري چې حکومت به په ماشوموالي کې د ودونو د مخنیوي لپاره اعلان شوی پلان عملي کړل شي. دا پلان لا تر اوسه د ولس سره نه دی شریک کړل شوی او د وزارتونو په ویبپاڼو یې هم څه ذکر نه دی شوی. ادارې ویلي دي باید دغه پلان عملي کول د حکومت لپاره مهم وګرځي او نړیوالې مرستندوی ادارې هم خپل مالی مرستې د ښځو د حقونو خوندي کولو لپاره د جوړو شوو پلانونو د عملي کولو سره وتړي.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، له پاکستانه په خپل خوخه ستنیدونکو افغان کډوال وایي چې د لارو موټرو ډرایوران ترې زیاتې کرایانې اخلي چې له وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. د کډوالو په وینا چې نه خو په پاکستان کې د ډیزل او پټرولو بیې ختلي دي او نه ولایتونو ته تلونکي لارې خرابې دي، نو بیا ولې ډرایوران ترې دومره زیاتې کرایانې اخلي؟ خو په پېښور کې د افغان کونسلګرۍ د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی بیا وایي چې د مختلفو وجوهاتو له وجې د لارو موټرو ډرایورانو کرایانې زیاتې کړې دي او دوی کوشش کوي چې دغه راکمې کړي. په دې اړه تفصیل د احمد الله ناورو.
په پېښور کې میش د کونړ ولایت عبدالرشید مشال ریډیو ته وویل چې پروس کال به د لارو موټرو ډرایورانو د پېښور نه تر ننګرهار، کونړ او لغمان پورې د 25 نه تر 50,000 روپو پورې کرایه اخسته، خو سخت کال ترې د یادو ولایتونو پورې د 50 نه تر 80,000 روپو پورې کرایانې اخلي. د نوموړي وینا وه چې نه خو په پاکستان کې د ډیزلو او پټرولو بیې ختلي او نه یې ولایتونو ته تلونکي لارې خرابې دي، نو بیا ترې ډرایوران ولې دومره زیاتې کرایانې اخلي؟
په 15 کال ورغور هغه چې موږ ته پوښتنه کا 1000 روپے 15000 روپے اخلي مو چې کرایه نه ډیر دی چې بل غم دا او چې په 4 پیسې کا نکلي $200 یو دم پر کار دی کا نکلي حکومت دې څه مخري.
د عبدالرشید پشان په میاوالی ضلع کې میش د افغان کډوالو مشر قدالی خان زدران هم د کرایانو د زیاتوالي فریاد کوي او وایي چې کله نه د پاکستان حکومت د کورمه ایجنسی شمالي او جنوبي وزیرستان نه افغانستان ته تلونکي لارې بندې کړي دي، نو د لارو موټرو ډرایوران د افغانستان د پکتیا، پکتیکا، خوست، ګردیز او غزنی ولایتونو پورې د 2.5 تر 3 لک روپو پورې کرایانه اخلي. ذکر دا چې په پاکستان کې میشت راجستر افغان کډوالو په خپل خوخه افغانستان ته د ستنېدو لړۍ د 4 میاشتو د ځنډ وروسته د اپریل د 3 نه بیا شروع شوې ده. په پېښور کې د افغان کنسلګری د کډوالو چارو مشر عبدالحمید جلیلی وایي چې مختلف وجوهاتو له وجې د لارو موټرو ډرایورانو خپلې کرایانې زیاتې کړې دي، خو کوشش یې دی چې دا کرایانې راکمې کړي.
په کرایګانو کې یو څه اندازه زیاتوالی راغلی دی. لومړی وجه دا وه چې پاکستان کې چې د کوم سی پی ایک پروګرام شروع دی، هغې کې پاکستانی موټرې هغه هلته مصروفې دي، ډیمانډ زیات شوی دی، دلته هغې ته پیسې ډېرې ورکول کېږي. دویم موضوع دا ده چې په سرحداتو باندې د ویزې او د پاسپورټ شرط دی چې زیاتره د ډریوران پاسپورټ او ویزه نه لري، دا هم یو څه اندازه په کرایګانو باندې اثر غورځولی. دریم موضوع هغه په داخل د افغانستان کې د هغه مهاجرینو موټرې وي چې لاړ بله بېتر په تورخم کې 15 ورځې توقف کو شي. الحمدلله هغه مهاجرینو وزیر سره هم زمون خبرې وشوې، د ننګرهار کې د مهاجرینو رئیس سره هم خبرې وشوې، هغه موضوع به انشاءالله ډېر ژر حل شي.
د راجستر افغان کډوالو سره مرستې زیاتولو په حق لا مشال ریډیو چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویاندې دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وه
کوم چې ریکوایرډ فنډینګ د لپاره دی هغه فنډینګ نه رالی یو این ایچ سی آر ته، نو په دې خاطر اوس د کوم چې کیش اسسټنس دی $200
د یادونه دا چې وفاقي حکومت د 2014 کال په نومبر کې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د سخ کال تر 1 دسمبر پورې غځولې ده، خو یو این ایچ سی آر وایي چې دا مهال هم 1.5 لک پورې راجستر او 6 لک پورې غیر راجستر کډوال په پاکستان کې ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، راځو د لوبو په اړه یو رپورټ ته. ډیر اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د جنوبی وزیرستان تایکوانډو اسوسییشن تر سوري لاندې دستوره وشوه. په دستوره کې د جنوبی وزیرستان تایکوانډو لوبغاړو ډیر زیات وستایل شول چې څو ورځې وړاندې په ایران کې په شو مقابلو کې ښه کارکردګي ښودلې وه او د سپینو زرو مډال یې هم ګټلې وو. په دې اړه تفصیل د سیلاب مسعود ناورو.
په دغه موقع د تقریب جوړونکی او د سولي وزیرستان تایکوانډو اسوسییشن ستر مشر زرخان مسعود مشال ریډیو ته په دا رنګ وغږېد.
28 الفجر انټرنیشنل تایکوانډو چمپیونشپ چې په ایران کې منعقد شو، په داسې دی چې کوم یو پلیئر و محمد فهیم نامیږي، هغه چې کوم پرفارمنس واته وکړ، هغې په دغې غاښه سلور میډل وخواستي او دا سلور میډل چې کوم دا د پاکستان په تاریخ شي اول سلور میډل دی چې چا د بهر ملک نه ګټلی دی. چونکې د دغې تعلق د جنوبي وزیرستان د علاقې نه دی،
فهیم مسعود چکم په دغه ټورنامنت کې د سلور میډل ایوارډ ګټلای دی وویل.
ایران ته تللی 28 الفجر انټرنیشنل اوپن تایکوانډو چمپیونشپ او شمه جا حساب خاصه له مشره د ټیم نور کاسن وی د مش کوچز وی د مشره تللی وی پښه الحمدلله د مو سیکنډ پوزیشن ورغای سلور میډل مې ورغای. مش د ایران ته لړلی مش بای روډ باندې په خپل خرچا باندې لړلی مش ته چورا د مش سفر و مش بای روډ وکړی. واته کمپټیشن شمه مش ته ډېر مشکلات سامنا وویل چې د مش پورا د ریس ټایم نه و مش نور ورډ کې ډېر شوی او مش وی چې مش بای پلین تلی وای مش ته ریسټ ملا وای مش ان شاء الله نور وړ کې هم ډېر وړل شولا.
پسولی وزیرستان کې د لوبو ایجنسی افیسر تاج وزیر زیات تکړه
قبایل خو لکه خپل ځان نه په پاکستان و پېژندل چې په پاکستان په تاریخ کې اولی ور د جدي پاکستان دا میډل وګټ آ مش قبایل دا بیا خاص کر د سعود وزیرستان باشنده دا نیر فیوچر کې امید دی چې د مش په دانور کې مینا کې وو وړ کې دا غارنګ پاکستان نوم روشن کوي.
یاد دی چې پدگی ٹورنامنٹ سے دے دنیا نا ٹولو یو سل سپیش پنجوس ملکونو لو بغاڑو برخا اخستے وا چپکونگ سے دے سلور میڈل دویم ایوارڈ گٹلو اعزاز دے سلی وزیرستان کا بلی لو بغاڑی فہیم مسعود پا برخا ورا سے دا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د مومند په خوایزو کې د ډیر شو کرکټ لوبډلو ترمنځ مقابله سرته ورسېدلې. په فائنل لوب کې اټوخېلو بخشي 11 لوبډلې ته ماته ورکړه. د کرکټ ټورنمنټ جوړېدو ته مقامي ولس خوشاله وو. تا مې سرګندول چې په راتلونکو ورځو کې به هم داسې مقابله جوړې کړل شي. خوایزو هغه سیمه وه چې په یو وخت کې د نامنیو ښکار وه. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزینا ورو.
د بهای ډاک په لوی میدان کې د کرکټ دغه لوب 15 ورځې وړاندې شروع شوی و چې په کې د سیمې ډیر شو کرکټ لوب برخه اخستلې و او د سیمې د ولس پوینه راتلونکي کې هم دغه شان لوب د جوړولو تابعیا کوي. خوایزه سیمه کې د تیرو خراب حالات لوج ولس کړي کړي خو د عسکري اپریشن ورستو ولس یو ور بیا خپل سیمه ته راغلي. په پرونی لوب کې یاسین خان هم برخه اخست او هغه وویل چې د هغوی په سیمه کې امن راغلی ولې د حکومت لخوا ورسره د لوب د پرمختګ لپاره پوره مرسته نه کیږي.
نو در شي کمې ده پروګرام کیو بنشته ده کیمرا نشته کی لارین کاپټی چینجینګ وغیرہ دیوش سہولت نشته دی کی دا ٹیلنٹ شه ده انشاء الله دا قومي ټیم ته وزي چې دا په سرحدي علاقه کم نش به کار د جدلته د ټول نزه سہولت دلته وي ځکه چې په باونډري باندې موږ پراته او موږ د حالات یو شته مونږ دی کته موږ د خپل ګراوند آباد ساتل دي.
بل خو د فټر سیکریټریټ لخوا د محمود ایجنسی سپورتس منیجر سید اختر وای چې دا یا تورنمنت ورستو هغوی ته معلومه شو چې ګینه دغه ځوانانو ضرورتونه څه څه دي. نو ور سره د مرستو کول اعلان کړي او کوشش دي چې دغه سیمه ځوانان د سیمه یا د فاټا په غټو سیالو کې وو لوبوي.
زمونږ فوکس چې کوم دی نو په هم په خوځې به ځای د کوم رسته پاتې علاقې چې په دغه باندې دی چې هلته موږ سمه کټس ډیستریبیوټ کړل. موږ ورته هلته اکیډمي جوړه کړې ده خوځې اټا سټیډیم کې په هغه کې هلکان راځي مخکې لکه ټینس بال باندې مزیات کېدل او هارد بال طرف ته دومره رجحان ډېر شو چې هلته ډېر نوجوانان راغونډ شي او ماته وی چې زمونږ ته موږ دا مطالبات دي هغه چې کوم مطالبات نو 50-60% ته ماغه ټایم کې وی چې بدا تاسو پوره شول دا موږ تاسو ته ورځ دوه کې ان شاء الله دا شینا اویلیبل کوم چې تاسو
نیک محمد خوایزه د پخوانی امن کمیټه یو مشر دی او هغه وای چې کوشش روان کړي چې د فاټا پسته د لوب لویا میله جوړه کړي او چې څومره خرچ پرې راځي نو هغه وای په خپل پوره کوي او د زیات کړه چې دغه میله په خوایزو کې کیږي.
هغه په وزیبال یا په کوم بل دغه مانیز موږ دغه راشي خو د کرکټ چې کوم دی دا موږ ان شاء الله به مین دغه مانیز چې راځي د ټورنمنت به د فاټا ټول ټیمونه برابر وړاندې کوي. کوټ منیجر د فاټا ټیمونو سره د ټیم شوی دی خو سره دا دی چې انتظامیه له طرف نه لګ اجازت نه لیدل شو دي دا هغه ان شاء الله دا موږ ډیر زر تر زر سره کوو.
د نیک محمد خوځي پوینا چې د لوبو دغه میله به لکه د تیر فټا سوپر لیگ په شان لوی وي چې په کې د نورو سبو لوبغاړو ته هم دعوت ورکوي او مقصد به د سیمه نړۍ ته د امن پیغام ورکول وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو هم د لوبو په اړه راځو یو بل رپورت ته. د خوست اسماعیل خیلو او مومنځیو په ولسوالۍ کې د فوټبال لوبې هغه ټورنمنټ چې د مرکز ولسوالیو د سلی رشتو لوبډلو ترمنځ جوړ شوی و تیر مازیګر پای ته ورسید. د یاد ټورنمنټ په اړه ځوانان وایي چې د دې سیالیو له کبله دوی اوس د نشه یي توکو پر ځای ژوند ته مخه کوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل ناورو.
د شان به ورځ نه وخت مازدګر د خوست مرکز ولسوالیو د فوټبال د څلور ویشتلو ډلو ترمنځ د یو میاشتنیو سیالیو په پای کې د اسماعیل خیلو مندوزی ولسوالۍ د زړې ترخیزوانانو او د مرکز اړوند د کونډیو د فوټبال لوبډلو ترمنځ پایلو به وشوه چې د کونډیو د ټیم په ګټه پای ته ورسیده. د لوبې یو تن تابعه کوونکی سردار شیرزی مشال روډی ته وویل
زړې ترخیزوانانو لخوا د ټورنمنټ په لاره چول شوې تقریبا یو میاشت دوام وکړ چې په دې کې څلور ویشتلو لوبډلو ګډون کړی و. د نیمه خدا و چې د غزوانان نشه یي مواد او نور داسې کارونه چې غادي خدای مکه دی وطن او د خلکو په ضرر وي.
یاد لوبې ته چې د اړوند ولسوالۍ او د مرکز څخه سلګونه د لوبو مینهوال رونه اندي او مشران ورغلي ول. دواړه لوبډلې تر پایه په چکچکو او ګرمو ولولو تشویقولې. د کونډیو د ګټونکو لوبډلې او تنځوان ورزشکار غوښتنه وکړه چې
نوم یې عبدالرؤف خاموش ده. د کونډیو لوبډلې د پیل غواړي په کین دوړو ټیمونو خالو به وکړله. دوړو ټیمونو ته مبارکي. ایا نو داسې ځوانان چې داسې ټورنمنټونه په لور چلې مونږ خلکو چې بار بار
مدنی
فعال ولی مدخان خادم چې د یاد سیالۍ د ننداري لپاره د زړې ترخې سپورتي میدان ته ورغلی و، دا ډول لوبې د بیلابیلو سیمو د ځوانانو په منځ کې د صمیمیت او ملګرتوب د ایجاد لپاره په ګټه وبللې.
لوبه چې ما ننداره کړه له شک پرته زیات خوند مې ورنه اخیستی دی. په ځوانانو کې اخلاص او صداقت رښتینولي موجوده وه، او لوبه یې ډېره په صمیمیت سره پر مخ یوړه، او خلکو کې ولوله او یو ډول مینه علاقه یې درلوده د یووالي دپاره، د اتحاد لپاره، په مجموع کې د وطن د آبادولو دپاره.
د یادونې وړ ده د خوست په مرکز ولسوالیو کې لسګونه زره ځوانان سپورت کوي، که څه هم پخوا والیبال او ورپسې فوټبال د دوی د خوښې لوبې وي، خو په دې وروستیو کې کرکټ لوبې زیات مینهوال پیدا کړي او نږدې په هر کلي او قوم کې دا لوبه ډېره تر سترګو کېږي. د خوست زرګونه ځوانان د رسمي ورزش په کلبونو کې هم تمرینونه کوي. نجیب الله الوخیل، مشال رادیو، خوست.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې زو سواد ته، چیرته چې له یو شمېر ښایسته سیمو یوه هم د سرې شاه بانډه نومېږي چې د سواد، بونیر او شانګلې پر پوله پرته ده. خو ستونزه دا ده چې دغې سیمې ته د رسېدو لپاره باید درې ساعته پیاده مزل وکړل شي، ځکه چې هلته ورتلونکي ټول سړکونه او لارې خرابې دي. ځینې سیلانیان چې ورغلي هم د لارو د خرابوالي ذکر کوي. بلخوا چارواکي بیا وایي چې د سړکونو جوړولو ته یې پیسې بیلې کړې دي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان نورو.
د سیلانۍ سیمې سوات سرې شاه کلی د سوات مرکزی ښار منګورې نه 50 کیلومتره لرې غرییزه سیمه ده چې ورته د منګلور نه وروسته 2 ساعته په طاقتور موټر کې، او بیا وروسته زری نومي کلی نه دریو نه تر 3.5 ساعته پورې پیدل لاره ده. ولې دغه پیدل لاره د دنګو غرونو او ښایسته باغونو او شینکي نه ډکه ده. سرې شاه په سر باندې یو لوی ډنډ دی چې د باران اوبو څخه ډک وي او ترې د سیمې څاروي اوبه څښي. دغه سیمې ته د ټولګي په شکل کې رسېدلی یو سیلانۍ وایي:
زما نوم فیصل مراد دی، زه د سوات منګوره سیټي اوسېدونکی یم. په لاره مونږ ډېر ښکلي غرونه، ډېر ښکلي ونې او ډېر ښکلي واورې ولیدې، او دا ملګري را سره دي په دې کې هم او ډېر ښه محسوس کړو چې یاره مونږ خو دا خپل ژوند اسې په منګوره کې وویستو، دا لاوله پیره رالو، نو دلته ډېر خوشحاله شو او دا ځنګلي ودرې ولیدې، قدرتي مناظرې ټول ولیدل.
د سیلانیانو ټولګي سرې شاه کې ځان سره راوړي خوراکونه وخوړل، بیا یې خپلې خوشحالۍ هم منځلې.
خدای زما زما جانان زما کې یا می تبا کې، او چې اخلاص خلاص دغه مشمې.
د سیلانیانو ټولګي کې د سکول د کونکو هم شامل ول. دوی هم دغه سیمه څخه ډیر خوندونه واغستل او وایي چې د کونکو لپاره دغه رنګا زاینو ته تل پکار وي.
زبانم عبد الحمید خان دی، او ما دی خو د جیل ویدو، او ګل مول ونی مول غړ غړ کماران مول دی جی لبا نور خلک ته هم چې تل راشي د ګونو ګوري پس وات کې ډیر شي ګونی چا چا نه دل لړ خوري ګونه دی.
د سره شاه یو مقامی اوسیدونکو ابراهیم خان وای چې دغه سیمه یو اڑخته د بونیر او بل اڑخته د شنګلې د غرونو پوله ده. مقامی اوسیدونکو زیاتره زمیدار کوي، سبزیانی او میوه پکې ډېرې خکېږي، ولې دغه سیمه سړکونه ډېر خراب دي او نور ستونزې هم لري.
خو مونته د روډ او د اوبو د دې زیات تغدې من مانه ډېر زیات کم راځي، د دې وجې کم راځي چې لغه پیاده لري پکې ډېرې دي. هسپتال نشته، هسپتال خو خلک لکه دې نه سو ګاډي پورې کې پک زنګو کې پکټ کې وړي، بیا ته ګاډه ماډه روډ خراب ته، نو هغه چې دلته کې هسپتال ته غره شنو بس هغه خراب شي.
د سرې شاه سیمې لارو او نورو ستونزو په اړه د سیمې صوبایي اسمبلۍ غړی عزیز الله ګران وایي چې دوی د سرې شاه او خوشا سیمو ترقۍ لپاره لوی کار کوي.
کم چې د کس او د زری په منځ کې تاسو کوم سره شاه ورته دغه په منځ کم روډ دی، هغه لمې 1.5 کروڑ روپۍ ورکړلې. بیا د هغه لاندې د کس او د شنګرې په منځ کې مولا هم 1.5 کروڑ روپۍ.
د سواد د خایستې سیمې ذکر د تاریخ په کتابونو کې هم په دغه توګه شوی دی چې په دې سیمه یو شمیر قافلې تیرې شوې دي، او بیا دغه سیمه کې د بت مت د وختونو نښې نښانې هم موجود دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نه خبرونه اورو. پا
کابل کې پر 209 شاهین کولی اردو په پرونی حمله کې په لسګونو کسان وژن شوي دي. ریاض کولی اردو کمانډان مرسیال نن مشال ریډیو ته ویلي په پرونی حمله کې د ملي اردو یو سلته دیش سرتیری وژل شوي او څلور شپې ته نور ټپیان دي. بلخوا افغان ولسمشر اشرف غنی د حملې پس نن دغه ولایت ته تللی او د ټپي شو پوښتنه کړې. د وسلوالو طالبانو وایان ذبیح الله مجاهد د برید ذمهواري قبوله کړې. د چترال چارواکي وایي پرون په سیمه کې د جمعې د مونځ په وخت د مذهب پر سپکاوي تورن تن رشید الدین چې د پیغمبرۍ دعوی پس ور باندې کارجنو کسانو حمله وکړه اوس له پولیسو سره په حراست کې دی او طبي معاینه کیږي. د چترال ناظم نن مشال ریډیو ته وویل چې کسان په سیمه کې د فیاو سلسلور سلویخ لګېدلې خو حالات د معمول په لور روان دي. د پاکستان قومي اسمبلی مرستیا سپیکر پرون ویلي چې د بندو کړل شو شناختي کارډونو واپس خلاصولو کار وزر پیل شي. مرستیا سپیکر او د تړل شو شناختي کارډونو لپاره د پارلماني کمیټې مشر پرون خبري اعلان ته وویل چې د یادې کمیټې په سپارښتنو به عمل شروع شي او مسله به حل کړي شي. په بلوچستان کې د بیلابیلو بلوچو او سوالو ډلو سره تعلق لرونکي 378 کسان حکومت ته تسلیم شوي دي. دغو کسانو پرون په کوټه کې په یو دستوره کې چې پکې لوړ پوړي چارواکي موجود ول خپله وسله کېښوده. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکي وایي د هیواد نورو برخو په شان په هغه سیمه کې به د اپریل په 15مه د سرشمېرنې دویم پړاو پیل شي. د روس په لرې ختیځ کې د پوځ ویان پرون ویلي چې د شمالي کوریا سره په پوله د ځواکونو نقل او حمل د پلان شوو تمرینونو برخه ده او په کوریایي ټاپو وزمه د زیاتېدونکو کشالو سره تړاو لري. تمکیږي چې د امریکا ایوان نمایندګانو استخباراتي کمیټي د 2014 کال د ولسمشریزو انتخاباتو کې د روس مبینه لاسوهنې په اړه پلټنې پیل کړې. دا پلټنې روس سره لاغې وځنډېدې چې د یادې کمیټې مشر له پلټنو ځان لرې کړ. او په هند کې د کرکټ شلو ورځ سیالو آی پی ایل کې د رایزنګ پونه سپر جاینټ او سن رایزرز حیدرآباد ترمنځ لوبه کې سن رایزرز اول بیټنګ کړی او مقابل ټیم ته د 108 منډو هدف ورکړی. دا وخت رایزنګ پونه په اتو اوورونو کې د یو لوبغاړي په نقصان 16 منډې جوړې کړې دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان د ملي حمیرزاده او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. ته خدای پامان او وختونه په خیر.